عدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پېښور په بډبېره سیمه کې په پی ایف کیمپ د حملې وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د ترهګرو د ناپاکو ارادو څخه به پاکستان فوج او قام ایریږي نه او نه به د ترهګرو خلاف فوجي عملیاتو کې کمی راځي. ورځپاڼه لیکي چې دا خبره په ډاګه ده چې د ورانکارو پر ضد د فیصله ییزو عملیاتو ترسره کېدو وروسته د هیواد دښمنان قبایلي سیمو کې فوج سره د مخ په مخ جګړې توان نه لري، نو ځکه د هیواد په خاریو سیمو کې بېګنا ولسی وګړي ښځې او ماشومان په نښه کوي. د کوم وروستی مثال چې د پېښور په بډه بېره سیمه کې په پی ایف کیمپ ترسره شوی برید دی. ورځپاڼه لیکي چې د تیر کال راهسې د فوج او قانون نافذ کوونکو ادارو له لورې ټول هیواد کې د ترهګرۍ وریځې یو څه په شا شوي وي، خو د ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ لارې ته د هیواد سمولو لپاره ضروري ده چې قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ لعنت د له منځه وړلو ترڅنګ خاریو سیمو کې په پټو ترهګرو هم سترګې پټې نه کړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په هیواد کې په مستقله توګه د امنیت د ټینګښت لپاره قانون نافذ کوونکو ادارو ته د بیدار اوسېدو او د ورانکارۍ د ممکنه پیښو مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو په اساس د وړاندې څخه د ګامونو اخستو ضرورت دی. آج ورځپاڼه خپل اداریه افغان حکومت سره د رابطې په فیصلې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پېښور په بډبېره سیمه کې په پی ایف کیمپ حملې نه متعلق ثبوتونه راغونډولې کېږي او پاکستان د حملې ټول ثبوتونه افغانستان ته د ورکولو فیصله کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان د پاکستان ګاونډي ملک دی او پاکستان د افغانستان نه متعلق خپل پالیسي څو واره واضح کړې ده. دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو لپاره کوششونه روان دي، خو بلخوا د ځینې افغان مشورولۍ لخوا داسې بیانونه مخې ته راځي چې له وجې ترې بد اعتمادي او مایوسي پیدا کیږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دا حقیقت دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ ښې رابطې په راتلونکي کې صنعتي او تجارتي هلو ځلو لپاره لاره هوارولی شي چې له وجې یې په دواړو ملکونو کې خوشحالي راتللی شي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دواړه غاړې د یو بل پر ضد د بیانونو په ځای د تعلقات ښه کولو لپاره کوششونه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډان ورسپانیا ولیکنه وایي د پاکستان حکومت په هیواد کې د سختدریزو افکارو او کړنو د لمنځه وړلو لپاره د پام وړ کوم پلان نه لري. بلخوا د امریکا غږ رادیو په یو لیکنه کې راغلی چې پاکستان او افغانستان یو ځل بیا پر یو بل تورونه لګول پیل کړي چې د لیکنې تر مخه د دواړو هیوادونو حکومتونه یو له بل څخه لا لري کوي. د دواړو لیکنو مهم ټکی د بشیر ګواخ نورو.
دا ورځپاڼه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په قومي اکشن پلان کې د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره هیڅ نشته. په مقاله کې راغلي دا ښکاري چې د دې پلان مقصد په سمدستي توګه د ترهګرۍ خلاف ځینې ګامونه اخیستل دي او د اوږد مهاله مسلو د حل لپاره پکې څه نه تر سترګو کیږي. ورځپاڼه لیکي چې تمه کې ده چې د پاکستان حکومت به د ترهګرۍ ضد پلان ترڅنګ د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره هم یو پالیسي وړاندې کړي، ځکه چې د غستونزو ډېر ټولنیز چیلنجونه لري چې د ریاست په سخت کې جرړي کړې دي. په مقاله کې ویل شوی چې د دې پلان جوړېدو نه همیشته وشوي، خو تر اوسه یې د عملي کېدو په اړه اطمینان نشته دی. د ورځپاڼې په خبره په داسې حالاتو کې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت دی د سخت دریځۍ په وړاندې کومه خاصه پالیسي لرلید او یا هم خواهش ولري. ډان ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې کوشش شوی چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ضد هغه پالیسۍ او څخه کار واخیستل شي چې په غربي هیوادونو کې کارول کیږي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان په ټولنه کې دغه پالیسۍ نشي کامیابېدلې او په کار ده چې په داسې پلانونو غور وشي چې د ټولنې هره برخه راونغاړي. بلخوا د امریکا غږ ریډیو انګلیش څنګه یې ویب سټ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستي اړیکو لیکي چې دواړو هیوادونو پر یو بل بیلابل تورونه لګولي. ویب سټ کې راغلي چې افغانستان د پاکستان دا تور رد کړی چې ویلي وو په بډبېره کې د هوایي ځواکونو پر یو مرکز برید افغانستان کې پلان شوی وو. څو ورځې وړاندې بډبېره کې د شوي حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. امریکا غږ لیکلی چې افغانستان بیا بیا ویلي چې د پاکستان لخوا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ځکه ګټور نه دي چې د پاکستان په خاوره میشته افغان طالبان نه پنهکه کوي. اسلام آباد وایي داسې نه ده. امریکا غږ وړاندې لیکي چې پر یو بل د تورونو لګولو له وجې هغه اړیکې بیا ترنګل شوي چې په دې وروستیو کې یې د ښه کېدو نښې ښکارېدلې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یونان سرحدي ساتونکو پرون د هغو نږدې 150 کډوالو لټون پیل کړی چې کښتۍ د لیبوس ساحل ته نږدې ډوبه شوې ده. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې 40 تنه ژغورل شوي، خو د پاتې کسانو پلټنه روانه ده. دغو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. صالح محمد صالح د نړیوالو خبري ایجنسونو په حواله دا رپورټ لري.
نږدې 150 تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې له دره کې دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. په دغسې پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو نن وویل چې د څرخي الوتکو او کښتیو په مرسته یې 40 کسان ژغورلي دي. ژغورل شوي کسان وایي 26 تنه نور کډوال په کښتۍ کې پاتې دي. په دې کښتۍ کې 46 تنه سپاره وه. د دغو کډوالو د هویت په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. سږ کال په سلګونو زره پناه غوښتونکي چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي، د ترکیې له سرحده یونان ته اوښتي دي. د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو ډیره برخه د یونان له طریقه ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته رسوي. پرون یوه بله 15 کلنه سوریایي نجلۍ له ترکیې څخه یونان ته د اوښتو پر مهال په بله پیښه کې مړه شوه. لا هم د سبند لسو نور کسانو په باب چې له هغې نجلۍ سره په کښتۍ کې سپاره وه معلومات نسته. د دوی کښتۍ پرون سهار د لیبوس په ختیځ کې ډوبه سوه. تازه پیښه د یونان د لیبوس ساحل په ختیځ کې سوې ده چې روان کال له جګړه ځپلې سوریې، افغانستان او عراق نه ورته په زیاته پیمانه کډوال راغلي. یونان اټکل کوي چې سږ کال به څه باندې 300,000 کډوال او پناه غوښتونکي ورسي. زیاتره یې له یونان نه نورو اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسوي. په همدې حال کې کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یوه کال کې به د سوریې له زره پناه غوښتونکي ومني. د کاناډا حکومت پرون وویل چې د سوریایي کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی څخه دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا خپل وضعیت ثابت کړي. پر دې سربیره کاناډا ژمنه کړې چې 30,000 عراقي کډوال به هم د سږ کال تر پایه ومني. تېره اونۍ کاناډا وویل چې د سوریایي کډوالو کمپونو ته به $100 million بشری مرسته ورکړي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 12,110 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شئ.
اوریدونکو، د عبدالله په نامه یو افغان یو نیم کال مخکې د جرمني په تکل افغانستانه وتلی و، خو د پیسو د نشتوالي له کبله په بلغاریا کې بند پاتې شو. هغلته یې خپله مجبوري په کاروبار بدله کړه. اوس د انسانانو کاچاک کوي. د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
اروپا ته تلونکو کډوالو کې د شام یا سوریا تر څنګ د افغانستان او پاکستان زرګونه کسان شامل دي. عبدالله هم له دغسې کسانو څخه وو چې یو نیم کال مخکې له افغانستانه د ایران او ترکیې په لارې بلغاریا ته ورسید. هغه غوښتل چې جرمني ته لاړ شي، خو لارې سختې وې. د بلغاریا په سر ښار سوفیا کې یې اوسېدل او د یو ملګري په نیټ کیفې کې یې کار پیل کړ. دلته به یې نو راغلو کډوالو ته د مخکې تګ په اړه مشورې ورکولې. له همدې کاروبار جوړ کړ او اوس د بلغاریا څخه سربیا پورې د انسانانو قاچاق کوي. نوموړی وایي پولیس چې د یې ماماګان بولي ورسره مرسته کوي.
هلته څه کوم د بلغاریا د پوسټ ټکسیان دي، واړه موټر دي، په دغه کې کېنې پوسټ پیسې ورکوي. بارډر کې سرویسمنټ یا د مزل د پوسټ چې دلته څه کوم د اکثر لکه ماماګان مو سره جوړې پیسې او خاطر خوشی کوي. خپل افغانۍ زی ورسره بلدای کې او موږ سره سربیا پورې مسولیت لرو. مشره
عبدالله چې موږ یې په غوښتنه نوم بدل کړی وای چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د انسانانو قاچاق کوي. د نوموړي په خبره اروپا ته راتلونکي خلک په ځنګلونو کې په ورځو ورځو مزل، په سمندرونو کې د کښتۍ په سختو سفرونو او په بندو ټرکونو کې د تګ په کړاو ښه پوهیږي. ډېر پکې ژوند هم وبیلي، خو بیا هم غربي هیوادونو ته له تګ نه منی کیږي.
د خچا خو له سره ګرانټي نشته ضروره دی کې نیول راځي دی کې هر قسم مسلې راځي. ور دا خو مخکې نه لکه موږ ورته وایم کوشش سره دی کې ګوره مرکز ته ولګه ستا تندستا هر قسم مسلې پکې ستا ده. دې خچا په کار کې ګرانټي له سره یې نه هو چې دا خو موږ ته ښکاره معلومه ده کوشش مرکز ته درسته ولګه ستا تندستا هر څه پکې کوشش هغه دغه لګ دی.
عبدالله د خرجون په هیله درې ځل اروپا ته راغلی، خو هر ځل به د بیلابیلو هیوادونو حکومتونو بیرته افغانستان ته ستون کړ. هغه وایي کلی کې پرې دومره ډېر قرضونه وو چې څلورم ځل بیا راغی. نوموړی د انسانانو د قاچاق له لارې پیدا کوونکي میاشتني عاید په اړه کره معلومات نه ښیي، خو وایي چې کافي پیسې یې پیدا کړې دي.
انسان خرڅول او اخستل او خرڅول د انسان بزنس د سر خطره ده ټوله. ما کوم مقصد او کوم دعوه او پوسه خدای پوره کړه. نن د سبا د بزت یو زمو چیرته یا خپل وطن ته زمو یا څه کوم د بس دغل تاسنات چیرته اخلم او پوسه خپل د مټ مزوري شروع کړه ته بس تا
څوښتا کرشتا چې زمونږ د پښتنو تپوشو کې او مونږ ته یو لار وخی
دا ماشومه مې غوې کې ما دې کنده تا پور ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه بچو بچا پډې را شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلې مې لاړه
کله مونږ ته کارتون راکړو وو سي مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس د شکایت کار کې اول درته ای دا چې څه بنای
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلکو غاک
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې ډیر زر به له هغو زرګونو کورنۍ سره د خوراکي توکو او د ژوند د نورو اړتیاو مرستې کول پیل کړي چې په دې ورستاو کې د بدمنیو له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د یک شنبې په ورځ د بیړنۍ کمیټې یو ناسته را بللې وه چې هغه بي ځای شو کورنۍ او تمرستې ورسوي چې په دې ورستیو کې له خپل سیمو څخه د بدمنۍ له عمل راوتی او د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې له سرپنا پرته له ستونزو ډک ژوند تیروي. سلیم خان کندوزی په دغه ناسته کې وویل چې په لومړي سر کې بل اتو زرو نه تر 12 زرو پورې کورنۍ او ته بیړنۍ مرستې ورورسوي.
خو ابتدایي ارقام دي چې کېدې شي 10000 نه تر 12000 پورې فامیلا که دیشی چی بجای شوی زکا غاول ارقام عریضی در خلکو داغ سخی باید تاسو سره واضح کو چی منگ پاساز در یو لاحیه و پاساز در یو پروسیجر دی کورنه کم کورنه چی بجای تیگی اغیی تا کومکو نوار کوا.
در ننگرار در سری مشتی رئیس ننگیلی سبزی اوویل کومی سیمی چی دوی تا سپارل شوی بی هل ته د رسنۍ په وړاندې په شفافه توګه مرستې رسولې دي
چې مرسته اخلي د دې بشري کرامت چې دی یو څه ځانمن کیږي د دوی حقوق په بعضې برخو کې طرف کیږي بل دوی ته چې هغه د ژوند چاپېریال چې څنګه دی چې څنګه یو داخلي بې ځایه شوی حقوق لري په هغه شکل باندې پراختیا سره نه ده آماده کیږي.
د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی وویل چې دوی د یو ګډ ټیم په واسطه کورنۍ سروې کوي او له هغې وروسته ورسره مرستې کوي
چې څونه کډوال راشي موږ دوی دپاره مرسته لرو تیار په ګودامو کې شته ده. دغه ټول خیریه ټولنو موږ ته ویلي دي که تاسو چیرته کوم کډوال پیدا کړو یعنی موږ ته معرفي کړي موږ دې ته حاضر یو چې موږ دې ته مرسته ورکړو.
د داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره په مرستندویو ټولنو پر داسې مهال غږ کیږي چې د ننګرهار امنیتي ګډو ځواکونو په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. دوی وایي د دغه عملیاتو په جریان کې به ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او راکډه شوې کورنۍ به بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
اوس هم اوریدونکو د تاریخ پاڼه خپرونه تاسو ته اورو چې دا پروګرام په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان جوړوي.
گران اوریدن کو دا خیبر پختونخوا خار بنو په حقلا دا تاریخ کتابونه پوهان وای چې دا خار یا سیما په کال شپږ سوه قبل مسیح یعنی د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه شپږ سوه کاله وړاندې آکرا په نوم یادېدو او لکه د پشکلوتی یا موجوده چار صدې په شان دا فارس د سلطنت یو مرکزی خار او خو بیا د لرغونی آثارو کارپوهان او څېړنکار وای چې بنو ډېر اسمیل خان او دا وادی ګومل په نورو سیمو دا وادی سند تهذیب لوران دے آثار او نخ نخانے ملو شوی دی کم چے دا دے خبر تصدیق کوی چے انسان پا غار کے دا اسیدو دا وقت نرستو پا دا غخورا دا خپل لاس جوڑو کورونو کے اسیدل دے او دا زان دا ساتنی دا پارے کرکیلا او کار هم کڑے دے. نن زمون دا پروگرام موضوع دا آکرا کندرات یا دا غلطا مندل شوی لرغونی آثار او زاونا او بیا دا غسیما کے دا کافر کورٹ معبود خانه او ودانه دی کوم چې د بودمت او د هندو شای وختونو کې آباد او دغه شان د بنوخار چې مختلف وختونو کې په بیلابیلو نمونو یاد شوی دی. دا تاریخي اړخونو سره سره به دا خبره هم د تاریخ پوهانو سره کوو چې په دغه سیمه کوم کامونه او قبیلې آباد دي او د کوم بادشاهانو یا دولتونو لاندې ژوند تیر کړی دی. بنا بنو یا بنی گل موجودہ ہار پہک لوالی کی گی چی پکال اتل سوا اتسل ویختم کی یو انگریز افسر سر ہربرٹ ایڈوارڈز آباد کرے ہو او دا دلوپنگر نم نئے ایڈوارڈ آباد نمور کلشوے ہو خوبیا پکار نل سوا دویم کی چی دا خار دا پنجاب نجودا شو او خیبر پختنخوا کے شامل شو نخپل تاریخی نم بنو ورکلی شو. دا چی بنو تا دا غنوم دا کلنا او پس وجه ورکلی شوی دی پا زواب که پیخور میوزیم که دا لرغونی آثار و کارپو او سیرنکار بخمامد وایی
بن یا بن دا زنگل تا وی سنسکت جبا که نو دا دی دا وجه دا دی زنگل پا وجه دا دی علاقی نوم بنو دی. دویم روایت دا ویلی شي چې د دې علاقې خلکو ته اوس چې کومو ته موږ بنوسیان وایو. بنوسیانو یو سرپرست چې کومو شي تک دا غنومو بیا دا شي تک دې علاقه کې یو قبیله هم پاتې شوې ده. نو شي تک ښځه چې کومو د هغې بانو نومو نو د هغې ښځې په وجه د شي تک د ښځې په وجه د دې علاقې نوم بنو شو.
د بنو په هکله دا هم ویل کېږي چې د یو بلوچ سردار سوراب خان د زامنو غازی خان، اسماعیل خان، دریا خان په نومونو ډېر اسماعیل خان، ډېره غازی خان او دریا خان خارون آباد دی او دا هغه د لور بانو په نوم دغه خار یادیږي. خو د تاریخ پوهان او سیلنکار وایي چې بنو د بننا اخیستل شوی دی چې په سنسکرت کې مانا ځنګل یا ګڼې ونې دي. خو بخ محمد د یو انګریز سیلنکار ایم ایس ټین په حواله د بنو موجوده نوم په هکله وایي.
خو ایم ایس ټین یو برټش ریسرچر او هیستورین ډیر خپله دی دا کړی دی چې دا د بنونو دا د بوانا نه وته دی یا د بانا نه وته دی. د دې مطلب سپرینګ دی چې مطلب واټر سپرینګ د اوبو چشمه. نو دا علاقې سره کوم دا د سره خوا کې د میرانشان او د وزیرستان غرونه هم دي. نو مطلب ډیفینیټلی الته چینیوم
دا خیبر پختونخوا د لرغونی آثار و محکمې او د پیښور پوهنتون د لرغونی څانګې د څېړنو نه دا خبره ثابته شوې ده چې په وادي ګومل کې د ډېره اسماعیل خان او بنو سیمو کې داسې آثار موندل شوي دي چې تعلق یې د وادي سیند تهذیب نه وړاندې یعنی نن نه 2000 کاله مخکې پورې او د لرغونی آثارو کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علي په وینا د ډېره اسماعیل خان رحمان ډېری کې د جنوبي اسیا لومبه پلان شوی یا د منسوبې لاندې جوړ خار نه ملو شوی دی. دغه شان هغه زیاتوي چې د بنو اکرا او نور لرغونی ځایونو نه دوی ته د زرګونو کال وړاندې آثار ملو شوی دی.
په بنو کې تا قسمه آثار چې دی نو زموږ فرید خان صاحب او پروفیسور زموږ او بیا رابرټ ناکس او کین تامس د یونیورسټی کالج لندن نه انسټیټیوټ اف آرکیالوجی نو برټش میوزیم نه په شریکه کوډه نکړي نو هغه دا قسمه سایټ
د آکری او د کافر کوټ کلا او معبود خانو په حقلا ډاکټر احسان علی زیاتوی
په بنو کې اکرای او داسې خار و چې هغه د چارسدې پوشکلاوتو سره پیرللو د ایرانیانو د حکومت لاندې کیپیټل و. د بنو کو ډېر تاریخ دی مخکې نه پکې د ارلی سټون ایج څیزونه ملاویږي او بیا پکې هسټاریک پیریډ کې د اکرم و کافر کوټ چې دی نو دا هلته کې د هندوانو د زمانې یا ټیمپلس دي او دا شان ټیمپلس په سالټ رینج کې دغه غرونو کې چې تاسو لاړ شئ اندې کې دا ډېر زیات ټیمپلس دي د هغې هندوانو د زمانې.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې آکرا د فارس یا موجوده ایران د اشتمینین سلطنت یا د آغا منشي خاندان یو اهم خار او چې تر ډېر وخت پورې آتش پرست هندوان او د بود منونکو خلک آباد او خو بیا په یولسمه پیړۍ کې سلطان محمود غزنوي په هندوستان د یلغارونو وروسته مسلمانان په دې سیمه کې آباد شو. دا تاریخ پوهان دا هم وایي چې د محمود غزنوي نه وړاندې یو مسلمان جرنیل مخالف بن ابي سفرا پشپک سوا سلور شپیتم ایسوی کې د خراسان نه په دې سیمه حمله کړې وه او دغه وخت دې سیمه کې هندوان آباد وو او دې ته د سترام نوم ورکړی وو.
ایم ایس ټین دا هم رپورټ کړی دی چې یاره دا بنا چې کم دی دا په 7 سنچری اې ډي کې دلته کلا لومبی مسلمان جرنیل یا جنگجو حمله وکړه ابو محلب ابو محلب داغه نامه وا نو هغه دی بنا تراغلی او الاهواز ته یا اوس چې کوم لاهور دی دی تراغلی او دا علاقې قبضه کړی.
پېښور میوزیم کې سیلنکار او د لرغونی آثار او کارپو به محمد د بنو سره نږدې آکرا لرغونی آثار او په دې سیمه د سکندر اعظم د لخر واپسې په حق لا وای
چې دا آکرا سایت چې کوم دی دا د بنو د ټول نه لومبه خار د بنو دی د دې هیستری 6 سنچری بي سي ته ځي د اخامینیت اخامینیت یا اخامون چې ورته مو وایو د هغې ټایم د 6 سنچری بي سي دلته موږ سره انټیکویټي ملاو شوې ده چونکه دا علاقه الیگزینډر د ګریټ دا ټوله ګندارا غشتې ده. یو مورخ دا خبره هم کړې ده چې الیگزینډر د ګریټ کله په 326-323 کې دلته نو واپس لو نو هغه د بنو په سایت تللې.
خو بیا فضل زمان شلمان چې د پښتونخوا په تاریخ او لرغونی آثار جوور نظر لري وایي چې آکرا خار د محمود غزنوي وخت پورې آباد او دغه ځای موندل شوی آثارونه د معلومیږي چې دا خار هم په دغه وخت کې سوځول شوی او تباه شوی و.
د دې لرغونو آثارونه دا څرګندېږي چې آګرا یو ځل سوځول شوی ده. بل دا چې مړی غونډه چې په کاپر کوټ نومیږي او د اباسین په چپه غاړه کالاباغ ته مقابل پرته ده او د اباسین په ښي غاړه په راتار وا یو بل ځای دی او د دې دواړو ځایونو دا څرګندېږي چې دا ځایونه د بودیانو معبودونه پاتې شوي دي. محمود غزنوي په دور کې دغلته چې څونه عقیده لرونکي خلک وو او غاړه غوي خلاف ونو هغه ټول سره وویل.
خو بیا بخ محمد وایي چې آکرا خار چې خوښه په اتیا جره بزمکا آباد او په یو لسمه پیړۍ کې د سیلاب په وجه تباه شوی او چې اثرات یې اوس هم دغلته ملاويږي.
چې د آکرا کم ماوندې کم ډیرې ده د 42 ایکړه ده. دی باندې یو سیلابي ریل راغی ده او دای په من دوه کړی ده. کله چې په دې سیلاب راغو ارلی اسلامیک پیریډ کې یا لګ لیټ اوس هم دغه سیلاب یا دغه نالی اثر اوس هم اوسم د دې سایت منسکی هغه ناله بهیږي.
دا کافر کوټ کلا او معبود خانو په حق لا مورخین وای چې کلا هندوشای په هند او ټوله ګندارا کې بادشاہي وا نو د عبادت او د استوګ نه د پاره د غودانې جوړ کړې وي چې آثار یې نن هم دا باسین په غاړه د نمل په غرونو لیدل شي. فضل زمان شلمان د کافر کوټ په حق لا وای
دا خو د هغه وخت د یادګار دی او د مری غونډه د پاسه دا واقعا دی او د دې چې دین په هغه وخت کې د هغه خلکو د عقیدې مطابق چې کوم دین یو ډیر لوی اهمیت حاصل او بیا چې وروسته محمود غزنوی او د هغه لخر راغله او دا وطن چې دین د خپل حکم او د اختیار لاندې راوستو نو دا غونډه چې کوم دین بیا په کافر کوټ باندې بدل کړله.
د بنو په حق لا ویل کیږي چې د سکندر اعظم فوزونه د هندستان نه د بنو پلار واپس بلختتلیو او دغه شان په کال 1398 کې تیمورلنګ د کورمه پلار په پنجاب او هندستان حمله کړې وي او بیا د مغول بادشاہ زیر الدین بابر فوزونه هم په دغه لار تیر شوي او د مشیو د کال 1302 پورې بنو د افغان دورانی سلطنت برخوا. خو بیا د یو موعده لاندې دا شاه شجاع په وخت کې د غسیمه د پنجاب رنجیت سنگ ته حواله کړی شوې. دا تاریخ کتابونه لیکي چې په بنو کې د موجوده قامونو او قبیلو نوړاندې درې واړه قامونه لکه انګل منګل او هنیز او سیدل. خو بیا په کال 1298 کې موجوده بنوچی یا بنوسیانو دغه قامونه د دې ځای به دخله کړل. دغه شان د پروفیسر نصیر الدین په وینا په دغه سیمه نیازیان مروت او درویش خیل وزیر هم د برغرونو نه راغلي دي او د پیلو راسي دلته آباد دي. خو هغه وایي چې بنوچی یا بنوسیان په خپل سکار یا قبیله نه ده بلکې دغه نوم ورته په بنو کې د اوسېدلو په وجه ورکړی شوی دی.
څنګه بنوچی خپل ځان لیو چونکه مختلف قبیلې دي په کې زیات دي نه راځي کنه تا یو بنوچی دغه وي دا ځل بیا د جغرافي په نوم باندې مشهور شي. نو په بنو کې چې کوم دی پخوا یو قبیله وه غني پښتانه تاریخ په رڼا کې بادر شاه ظفر هغه دغه کړي هغه پکې ذکر کړی میازیان ټول لاړ میاواري دلې طرف ته. په بنو کې مختلف وزیر پکی ډیر دی
لکه د پیښور پشان بنو کوهات او ډیر اسماعیل خان خارونه هم دا دیوال دننه جوړ شوی و چې د تلو راتلو لپاره به په دغه دیوال کې وړې لوی دروازې هم جوړ شوی وې. بخ محمد وایي چې بنو خار نه ګیر چاپیره دیوال اثرات اوس هم شته او دا خار په نهو دروازو کې دننه آباد و چې مقصد یې د باراني حملهورو نه د خار د خلکو حفاظت و.
نیو سیټي کې برټش پیریډ کې یو دیوار جوړ شوی دی څنګه چې وال سیټي د پېښور دا څنګه چې وال سیټي پېښور ته سوله دروازې دي دغه شان کوهاټ وال سیټي ته درې دروازې دي دغه شان د بنو وال سیټي ته نائنت دروازې دي دا چار چاپیرا د خښتو دیوالو اوس پکې سب پورشنې کچه هم دي.
فضل زمان شلمان وایي چې په بنو خار اخیری الغار په کال 1918 کې شوی و کله چې د فقیر ای پی یو جنرال میردل خټک د انګریزانو په موجودګۍ کې په دغه خار حمله وکړه او د دې خار هندو آبادې ته یې ډېر زیان رسولی و.
هر کله بنو کې د رامکوري چې کوم ونو دا مسلمان اسلامي په نوم باندې هغه باندې چې دینو د مسلمانانو او د انګریزانو ترمنځ یو شخړه منځ راغله چې هغه خپل مور ته والکړله نو د فقیري پی په مشره کې د پښتانه راغونډ شول د انګریزان د دې فیصلې خلاف چې کوم دینو یو جنگ شروع کړو د ده په خلیفګانو کې یا د ده په جرنیلانو کې یو میردل خټکو چې هغه په کال 1918 کې 1400 مشران مرګري ځان سره کړل او په بونو باندې برید وکړو.
پېښور میوزیم کې د لرغونی آثارو ماهر او څېړنکار بخ محمد وایي چې په بنو کې صوبایي حکومت په کال 2010 کې د آکرانه موندل شوي لرغونی آثارو او نښې نښانو لپاره د بنو میوزیم جوړ کړو او دغه شان هغه په بنو کې د نور لرغونی او تاریخي ځایونو په هکله وایي.
بنو میوزیم په 2010 کې پرانسته شوی ده. پای کې یو ګیلری یا یو سیکشن د آکرا ګیلری ده چې د آکرانه څومره میټیریلز ایکسکیویټ شوی دی دی آپ کی ڈسپلے دی چې په بنو کې کم نور سایټس دی نو آئے کی یو د ټول نه هم د آکرا نه علاوه شیری خان تر کړی دا دویم پکې نیکلسن هاوس دی کم چې د ډایریکټریټ آپ آرکیالوجی انډر پروټیکټ سایټ دی.
گران اوریدن کو دا بنو آکرا او کافر کوٹ پا حکلا دغه معلومات مو دا پروفیسر ڈاکٹر احسان علی پروفیسر نصیر الدین فضل زمان شلمان او سیرنکار بخ محمد سره دا بحث پرانا کی درکل تربل اونے پوری خپل قربا خالد خان ته اجازت ورکلے دا خدای پامان.
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبکه.